سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوای چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي د دې ادارې د اعلامی په اساس بدخشان تخار کندوز بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي شمال لویدیځو لویدیځو جنوبي جنوب لویدیځو ختیځو جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلارې پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخو کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنجشنبې پر ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه یې سپړل شوی نه دي رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیې څېړل کېږي په دغه افریقایي هیواد کې انتظار وباسي. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسو وایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نومونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او ویې ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سږ د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې 12 دیني عالمان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپله نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلو اوره سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلو اوره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي. نوین الحق اوس د هند بغوره لیګ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي.
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادی خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کوم رقم نیست، کم از کم 10,000 خانه بیجا شده.
د سازمان شو جرمه او فساد راپور ورکول پروژې د لسو پخوانی افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري.
دا فاسدین له محکمې ته راکش سي ځکه دوی د مظلومو افغانانو په وینو باندې تجارت کړي. زمونږ هیله ده چې دا پیسې بلاک شي.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پوز له مشرانو سره وکتل. په دې اړه تاسو ریپورت لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه وو، د باد و باران سوې ده نسبتا ښه ده او خوشاله دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکي نه ډیر کم بود دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیلزپلی لاډی روم رسو ته ارتیا لري د ملګرو ملتو د بشری چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیلزپلو ته نږدې 15,000 ټنه خوراکي مواد او خیمې چمتو شوي او طبي خدمات وړاندې شوي دي. له بلې خوا جاپان له افغان سیلزپلو سره مرستې ته تیاری ښوولې خو ځینې سیلزپلي وایي لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیلزپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګزرګای نور جلګې خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه ریلیف ویب کې خپور کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زره ټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابره شوې او 2400 ټنه دارو درمل سیلزپلو ته رسول شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللي دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بیخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډیا ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکو وایي چې لا هم له سیلزپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکی پرون آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات
له بده مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه ټولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشت لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي رسولای. دوه ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیلزپلو ته بیړنۍ مرستې وکړي. جایکا پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې اوسني سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګراني شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي. خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شوو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمېر سیاسي شخصیتونو تورنو او تحریم شو اشخاصو په نوملار کې خپاره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوي راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په فساد تورنو کسانو د محاکمه د ماکیمه غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بیوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیزه نوملاړې کې څوک څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزي عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نومونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگټن کې میشت او له مالي اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي، په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوی راپور خپور کړی دی. او سی سی آر پی ادعا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور، حسین فهیم زوی ادیب فهیم، د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد، د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین، د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال، افغان سوداګر او په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده، د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی، د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تر زوی راشد پوپل، په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیات مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغې پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان سویو جرمونو او اداري فساد د راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحماني او د هغه د زوی اجمل رحماني په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضع سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان سویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزی یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دا فاسدین دې محکمې ته راکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړی او فساد یې کړی، بالاخره بیا همدا فساد بهر ته وړی ده. هلته خپلو اولادو د راتلونکو نسلونو بیان لپاره ژوند برابرولو لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته ورمعرفي شي.
کسانی کې پیسې افغانستان را
آل کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمد کړي، له ځان سره یې وړي، فساد کړي، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د تېر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کېږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان،
هغه ظلم چې د افغانستان 30 میلیونه وګړي د بېوزدۍ تر کرښې لاندې کېنول او هېواد یې له ناڅاپه او مرګوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد، بېکفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډېری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران تسلیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګ دې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغېزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګري راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانه د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو که چیرې ایران سره سوداګري راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمونږ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 10000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزور کی. او که چیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت دی.
ښاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پوز له مشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په وروستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکراین ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تېرې اونۍ راهیسې روسیې پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زیلنسکی پرون پنجشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکراین د پوځ د عمومي قماندان جنرال الکساندر سیرسکی په شمول له پوځي قماندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لیپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغو دوو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په ټلګرام چینل کې لیکلي له نن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتیری اشغالګرو ته درنه مرګ ژوبله اړوي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطعې پیاوړې کوي. د فوفچانسک او لیپیتسی کوچنی شارګي د روسیې له پولې یوازې له 15 تر 100 کیلومتر لري دي. پر دغو شارګیو د میل لسمې څخه چې روسیې پراخ بریدونه پیل کړي، بدریغه بمباري شوه چې له کبله 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا دوه شارګوټي د اوکراین دوهم ستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي، په اوکراین کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغو 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خو د چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و.
دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبري وکړې. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسالې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتون کړي. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریځ څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د زراعتي کرنیزو ځمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندېښمن کړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي ځمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې عمله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور ودې ته پام وکړي.
د کندهار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیزه ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغۍ به زیاتې سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځمکه بیا د دې توانایي نه لري چې کښت کرمنده پر وسي. خو ښار کوچنی وو د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نه سي کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په خو په ډنډ ولسوالۍ کې کروندې یعنی باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار وسیدونکو وایي په شهر او ولسوالۍ کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سوي چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ، دامان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیز ځمکه په رهایشي سیمه بدله سوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور له منځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو ښایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو دپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي چې اکسیجن ورکوي نو ډېر مهمه ده. سردرخت درختی زموږ په ژوند کې ډېر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډېر دې ته دغه کیسې ورور سردرخت یا درخت لمنځه یا سو پر ځای پارتما یا پر ځای بل جوړ حتی په سراو کې سردرخت ډېر دي خلک یې کم دي د هغوی هوا اکسیجن هر څه پر ځای پاتې. خو په ښار کې بیروبار او د مچانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغۍ هر څه منځته راځي.
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالۍ مسلمان وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. د کندهار ښاروالۍ بیان صفی الله عاصم له خلکو غواړي چې د کرنیزو ځمکو ساتنه وکړي ترڅو د کرنې سکتور زیانمن نه سي.
کندهار د اوسېدونکو څخه غوښتنه کوو چې تاسو د زراعتي ځمکو حفاظت وکړي، د زرغون چاپیریال ساتنه وکړي، ځکه د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. که موږ او تاسې زراعتي ځمکې په رهایشي ساحو بدلې کړو یا خاوره په پخو خښتو باندې بدلوو نو دا طبیعي خبره ده چې زرغون کمربند له منځه ځي او د هوا ککړوالی به رامنځته کیږي.
کندهار کې خلک په داسې حال کې د استوګنې په سیمو د کرنیزو ځمکو او باغونو د بدلېدو په اړه اندېښنه شي چې اوسمهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د 500 زیاتو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې دی.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسېدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپلو لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتې کرنیزې ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب لګواک سره مخ دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ په ختیس کې او د ډیورن په فرضي کرښې پرتې ولسوالۍ دنګام اوسېدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی یې ستونزو سره مخ کړي دي. د خړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پریښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکی عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی. وایي
زمونږ دا منطقه پورته ولس اتلس درې لري، یو کلی یو درې. د دې خول د لاسه یوه میاشت مونږ ته خرچه نه وه، مونږ ته ډاکتران نه وو، زمونږ مریضان د خول په هغه اړه ایسار وو. دې خول مونږ ته ډېر زیانونه اړولي دي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي نصرالله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې اوسنی حکومت او مؤسسات دغه ستونزې ورته هواري کړي.
د زراعت ځمکې دي دا وړي دي، ته وګوره دا ډېزې پورې دا ځمکه دلته وه، هغه ځمکې دا هغې نه راغونډې کلي ټول هم دې خوړ دا ټولې کته را ټولې دا زراعت ځمکې دي ټولې تاسو ته ښکاري په سترګو باندې کته ټولې وړي دي. او د پلم دغه اندازه ده چې دا خلک غریبانان سار راغلي دي او دغه لرګي دي په اوږه باندې پورې باسي، سیمنټو تورولی او بل شی اوړه هر شی په اوږه پورې باسي. او بای نه هغه لرګي ایښو دی په دغه لرګي باندې یو کسیله په خوارو ورځي نو غریب خلک دی، او د چا دوه دړی یو چا پنځه دړی یو د چا دړی چې دې وړه جوسې به ناستې نو چې دېوالو ته ونه شو چې به په خپل کو نه کرلی کېږي خوړ باندې به څه وکړي.
په کندړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی د دانګام ولسوالۍ د اوسیدونکو له یادو ستونزو خبر دي. د هغوی مشکلات یې خپلو مشرانو، اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي. ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي، زموږ ته استنادي دیوالونه او پر خوړ پل ورغوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
ورزو کندز ته د کندز یو شمیر مالداران وایي په دې ولایت کې مالداری د وادي پال کې د خودودی پوینا چایوانی روغتیایي کلینیکونو ته د لاسرسي له امله هر کال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغۍ له امله تلف کیږي. د مالدارانو په باور که اړوند چارواکي په هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ ته جدي پاملرنه وکړي نو له امله به یې د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هوارې او دغه راز حکومت به هم ښه عواید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې له کندز سره په ګډه اورو.
په کندز کې مالداری د ودی په حال کې ده او مالداران د سهولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي، خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشر اخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ ډېره بېغمه سي، خپل مال سم څري. مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاړه مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب. اوس ښه دي، نامې خدا په ارامه دي، څوک زورمند نسته، مالې ښه په اسانه توګه هر چېرته بوای شي. باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است، مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته دي، خو زموږ په قلعهزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشتوالي مالداران له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپېژني، دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه و د بادوباران سوی ده نسبتا ښه ده، خوشحاله هم دي. خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډېر کمبود دي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې 3 میلیونه څاروي روزل کېږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو، سیار کلینکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو ودرېږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کېږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لاندو خبرونو ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په 9 ولایتو کې د اورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیم غوښتل شوي چې منځلارې پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د پاکستان د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یو خبري غونډه ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپله نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو د نن په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړې د اوزګاری لواجی لکه مستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل دا دی چې کوم ځوانان چلته دي هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي، او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی، بېرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپله جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی، او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی، همیشه
خبرونه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفه اعلانېږي دندې اعلانېږي زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي، دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثر ځوانان رزومې نه لري، که رزومې لري هغه یو شی یو جرنلست څه جوړ کړي بس یو چا ته ولېږي بیا شکایت کوي چې زه نه شبلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا دی، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان در جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالت کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپله پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو اطمینان خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري، ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي، اصلا په دې نه پويږي چې او امضا چیرې وشي، مګر دی یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغه ته څومره دي افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوي؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومت ولې دی نه، دا اسلامیت دی نه، دا افغانیت دی. او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یي خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه دا په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتوي دی. ولې یو خبر را کوم شي و د پیښه نه تیښته نسته. اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي، دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي بل وي، خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بله پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نسته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده، که بیا هم خبرې ورباندې وکړئ چې آیا قرار کېناستل، چرت وهل، طالب مدندې ته نه پرېږدي او سم درس نسته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم په دې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی، زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو، د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، موږ کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوټین دا کار وکړو، په فلسطین دا وشو، په اسرائیل دا وشو. دوی ناز دي په خپل کور کې، د نړۍ حالاتو او اوضاعو باندې بحثونه کوي، او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمدشاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تاسو کړي اوس وایه.
خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي، او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګله دیش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چیرې په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولای چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چیرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی، د الفت صاحب یو کتاب دی، نثر یې ډېر پیاوړی دی. ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولای سو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک تلار سی، اپورڈی تلار سی، فریلانس ڈاٹ کام تلار سی، آن لائن برخو کی فعال سی، لنکڈن کی فعال ہو سی، خلق ہوتا میسجن ہو کہ چیزما کی دغه ظرفیت دے دا کار ز کوای سم، او په کومه پیمانه پیسو ز درته کوم. هغه خلق ورته بزنس ورک کوي، وای سی دا تخپل د کار نمونه ما تراولیږي، چې دوی خپل د کار نمونه ولیږي او هغه ورته ارزانه وي، کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه د خپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه، په کاروباري بحثونه باندې واړوي. چې زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ورته ډوډۍ ویسم، زما خور به د حق لري چې زه ورته ډوډۍ ویسم، زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم نه بل یم، زه یو غریب سړی یم، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیکه معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی یې، ته یو کاروباري سړی یې. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پراسامول نیول تر ایبروبروفینا پورې ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډله په نړیوالو مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته څه په سیاست؟ خو دا غواړي یو کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مه کوئ، خپل وخت مه ضایع کوئ، خپل فکر مه خرابوئ، په آخر کې تاسو لیونان کیږي. ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي؟ زما هیله د غوښتنه د ځوانانو څخه هم دا دی،
واقعا چې له ځوانانو نه ډېره تمه کیږي چې دوی باید ډېر کار وکړي، فعال اوسي. مګر یو څه بل تک فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم داسې نه روزي چې هغه ته کوم زده کړې چې په ابتدا کې لازم دي هغه باید ورته وسي. مثلا دوی پرته له خپلې ژبې نه بله ژبه باید ورزده کړې سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره د دوی د تعلیم او تربیې حق تر پښو لاندې کېږي، او بالاخره په آینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلی.
بدبختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو ته تحصیل لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو، او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چیرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه او پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بېخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم، ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه یو کس یا دوه کس ژوند تغیر سي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوع زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري. ځکه اوس په ټولنه کې داسې یو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دویم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامی علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستانی علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړه. او مسلمانی کوم مسلمانی؟ غوره مسلمانی ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نه بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات ونه غواړي، سوال ونه کړي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفت پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ خو ټول لګیا یو خیرات غواړو. زما استاد پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب ملک دی، ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعونه استفاده وکړئ. د غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2.5 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندهار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه د استفاده وسي ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد دي چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په ممبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی. دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زاري بل چا ته ونه کړې. وتعز من تشا وتذل من تشا بيدك الخير، فقط په الله باندې ایمان ولرې او زحمت وباسې کار وکړي. نو ملا، ممبر، ځوانان، دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. $3 تریلیون په اندازه معدن لرو، د 1409 ډیرو معدناتو په اندازه معدنونه لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکي مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي. ولې ځوانه لاسه دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي، واخلي استفاده کړي، ټول افغانستان ته ولېږه. باغونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، زراعتي ځمکې وکړي، مالداري وکړي. موږ خو ته کاروباري خلک یو، موږ باید هغه کار ته توجه وکړو. زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم، خارج کې موږ ښه ژوند لرو، ولاکه لرو، خولو کې ډوب وي، بیچاره زحمت داسې کار کوي، نه شپه معلوم ده، نه ورځ معلوم ده، نه کالي پاک سو، نه په ټولنه کې څوک پیژني قدر لري. ډېری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي. هغه خلک د دې خلک په ارمان کې، دا خلک د هغې پارمان کې دي. دلیل دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي.
سرلای صاحب، په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولی شي هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوستیاسي نظام یې در کړی، خلک یې در کړی، جغرافیه یې در کړی، محیط یې در کړی، هر څه در کړی. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شل کاله مو چې و جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپې وو، د کفر بل بل ولګاو، پلونه جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی. د الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو ته دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ته. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي. که ور نه کړي، دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دام پاشل کېږي، ملا به ماتېږي، بیا به خلک در په در روان وي، یو به یو خواهي، بل بل خواهي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کې چې دا مناسب نه دی. فقط دا چې زموږ دغه د مکتبونه خلاص کړي، په خدای زما زړه درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خویندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خویندې د خویندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي. د افغان په توګه د یو ځوان په توګه ځان مسؤول بولم چې د خپل د خویندو لپاره باید زه کار وکړم، دوی باید مکتب ته ولاړ شي. دا نارینه ټول باید غیرت په دې وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وځي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي، که هغه مکتب ته ځي، که چېرته د ډاکټر په توګه کار کوي، که استاد په توګه کار کوي، زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي. دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولې تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې خزینه کزي درس وایي زده کړه کوي د دې ټولنې یو برخه ده. نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي، باید ورکړ سي او کور نه کړ سي، نظام دوام نه کوي. او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده، د افغانانو په ګټه نه ده. موږ غواړو چې ویني توی سي.
بله ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه خپله پوهه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
قدرمنه دوستانو، په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي، بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، استاد درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ذهني کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوښ ژوند کوي. دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ اوسایه پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح د تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دغه چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که اوس دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدنی سالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري، او دا د سکی کې سه مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي سوچ پتی وکي سه لکه طبيعت جوړي لکه و خان دی لکه تفریح وکي ټوکي وکي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه هغه سړی په دې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوری کار کوي او خپل توان پوری همدغه سي استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي. په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنۍ ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهیږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بی مفهومه کار دی. نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او دې
په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې، لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعت یا ورځ او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي. دا اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د سیدا سمون په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې، که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي، دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه شوي تیګه وانه شي. دغسې نزاکتونه، دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې سره دا باید توجه پرته وسي. بله،
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید موږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو؟
په ښارو کې په لویو ښارو کې پارکونه ولرو، دغسې پارکونه سي معیاري، دغه په تلو او راتلو کې د ښاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلو نه، او پارکونه دغسې جوړ سي چې په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه، لکه د لامبو وهلو ځایونه، همدغسې دغه هغې په خپل پارکونو کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغسې نور موارد سي ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سي، یعنې بس سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې ښه تېر سي، او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخي زیات مهم دی، په دې کې پاکوالی ډېری ګاربیج یا ورته کثافاتانی چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې، په هغه کې، په واټونو کې، په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسي. دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو، او پارک دغسې هغه دی چې د ښار د ښایست لپاره ډېر ښه په در خوري، او د خلکو د هوساینو لپاره او تفریح لپاره ډېر ضروري او اړین دی.
بله، په دې خو مو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفریح نه منع کېږي، البته ښه مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریح ځای سته او ماشومان له نارینه وو سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یي، په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط وي، که تحصیلي محیط دی، یا دغسې نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته، همدغسې وسایلو ته، ګلانو ته، یا لارو ته، یا لارویانو ته، خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو خپل چاپریال هم ښه وساتو، او په زمن کې دا حق نه لرو چې چا ته ضرر ورسو. همدغسې زموږ غواړو چې حساسي او حقونه زموږ ورکړل شي، همدغسې چا ته موږ ضرورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي، او دا هم د عامه خلکو حق دی، او دا حق هم موږ ماتوو یا خرابوي، دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو، د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل چې کله احترام ونه کړو، احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه که تاسو معلومات لري راته ویلی سي؟ البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، چې خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کوي، دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه صحي او جسمي تلفیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وګی. دا خپل پیګې تعلیم موضوعات تاسو بل په افغانستان کې ونیسونه مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو، ډیر خلک دي، یعنی د عمر خلک چې وزاري نه
اوی سلنه پورته مغم را دوی بشراګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي. دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل دغه حقوقو بشراګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه دخل کو د شدا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پو کې او دوی خپل حق مو پیدا نه چا خپل حق اونو پیژنده او هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به پدې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم د مون پدری مرحله کې کوښښ نغکار وکي او په دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې وګ مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه به ټول لرو د خلکو ته دا سم نه کیږي بعد حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکي او په دې کې بودیجه ورو لرو او دغه په پروژه د دې تطبیق لپاره بعد حقوقي او پاتشناسان ولرو مسکی خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی وو کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته پدې پوس مثلا د ما حق شي د ستاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی چې هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولای شي د بل هغه حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم مسبب منځ نو په دې معنی چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي بخلا راځي د خلک پیشرفت او روغ توجه کوي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ قدر من اوردونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میلم او د حقوقي چارو څیرونکو تاجودین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممل او ملګری